درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازالی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لمړی څو خبرونه واوري. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخ اور لګیدلې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنوي کې خبري شوي لیدل کیږي چې ټول لیلامی اور اخیستې دي. ځایي رسنوي ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت او پیښ شوي تاوان د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یوناما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډیر شمیر ماشومان د ملاریا په شمول په بیلو ناروغیو اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیان خټه شوی او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. قرغیزستان وایي په دې نشټو کې شپږ دیشتنه وشل شوی او و اتیا نور ژوبل شوی دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مرژوبلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د اوسنۍ راډیو تاجکي څانګې د ځایي چارواکو په قول ویلي دي چې 9 تاجکان هم وشل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وویل دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز لکه چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوري چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان جان ترمنز خنړې نه خټي وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې ووشل شول. اغلی پلوسی ایروان ته رسید ورسته د عثماني دورې د ډلېزو وژنو د قربانیانو درنښت وکاو او ټاکل شوې چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خبرو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شو. دا به د خپل خاوان شهزاده فیلیپ د قبر ترڅنګ خبرو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي لاس دکتو د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکي تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولې. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت.
نوی نوی پیشتی دیگه ده سوری پا دبادین ارغنداب ده ملخیلو عراقو مرغاوی پا سیمکی مستا سویدی
ده پکتیا ده گرد چیره او سیدون که وایی
لکه ده جوان ده انسان چه کم ضروریاتی اپا دیمندیکی که یوم نیشتا صحت نیشتا معرف نیشتا بیار غوانه نیشتا
او پا کنر که ده پولیو یو بلا پیشه سبت شوه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو للاست للی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندیدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په عیني وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما تیر یو کال د طالبانو لپاره له شرم ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. نور حال په دې راپور کې
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو خوندې وتړل. امنا وایي دا او د دې پښان په زرګونه نورې انجونې چې لتیریو کل راهیسي خوندې ته لتاګ محرومي سوي، لرواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکو په اړه ورځبلیتا ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیریو کل کې د دوی د خوندېو د بیا پرانستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندېو ته د تک اجازه وکړي.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لته ګرځول سوي دي. د زده کړو فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکي او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د سرپرست مارک پورتسل په حواله لیکل شوی چې لیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ متبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که خوانځیو ته د انجونو پرتک بندیز دوام وکړي، بلګری ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادۍ باندې اغیز وکړي چې د پراخ نامنې او بیوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ لتیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې لوم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون انجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې سوي دي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویان او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په ارزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي او دای د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي د خبرې د خلکو لپاره غبرګونونو سره مخ شوي او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو لاري د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لوڼو او خويندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نن او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه لاریونونه عدالت غوښتنی وسوي. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغو اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وای په وخت د اطفای د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شو. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفای کارکونکو هغه وخت ور ورسیدل چې هرڅه په ایرو بدل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیه قمانداني په دې اړه چې ولې اطفایا نا وخت سیمه ته ورسیدل زموش پښتنه جواب نکړه. نور حل په دې راپور کې
د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې سهار وختي څلور بجې ور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په یورو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسېدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمال او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 25-21 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید. خو اطفایې هیڅ پاملرنه ونه کړه چې ژر راشي او ور مړ کړي. که اطفایې وخت راغلی وای یو یا دو دوکانونه به سوځېدلی وای، خو ټول چې ښه وسوځېدل بیا اطفایې راغله.
خوب که وخت سوخت اطفایه باز رسید.
چندین بار به اطفایه ما زنگ زدیم.
څو ځلې مو له اطفایې سره اړیکه ونیوله. دوه ساعته وروسته چې هر څه وسوځېدل اطفایه راغله. یو دوکان سوځېدلی و او که اطفایه وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځېده. موږ خپله ډیر بیچاره او بېوسه خلک یو او هیڅ نشو کولی چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځېدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بېلابېل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار ته لوی لارې د ترمیم چارې په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته یې طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لویه لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 4 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیره ورځ ناوخته د دې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پرې کړ.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، 80 متره پلچکونه بیا د سره جوړیږي او 99 هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي، دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو کې ریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شراغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې استو چې سړکونه ډېر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډېره بخښي دي موږ.
بس دا ډېره غټه بودی د ورور سره سړک جوړ شي، دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکي سده د خیر کورونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشت کې بشپړې سي. دا یادونه وارد چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
د زابل د عامه روغتیا چارواکي وای په دغه ولایت کې شاوخوا 14000 کسان کولرا یا نسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوی چې د جمله 12 داروخان برشوي دي. لبل خو هغو سیمو کې چې دغه ناروغي خبره شوی او سیدونکې صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. نور تفصيل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مسوي دي. د شاغلی حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوې دي.
نوې پیښې دي هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیش رامسته شوی دی.
د زابل د عامه روغتیا رئیس وایي په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځنده صحیح ټیمونه لېږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب وو ځانګړو روغتونونو ته لېږدول سوي دي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحیح خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړ سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمو کې د صحیح خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ دي خلک مخلوق له دې عادت له دې مرزې سره ډېر څه کوي. بل ځای ګرانیم ده سارا کې یو دوه تکلیفونه پیښ دي چې دغه ځای راوړو مرګ زوبلم پیښ شوی ده. په دا تابات به دي په دې شعور کې په علاقه کې به دا پنځوس کس مړ شو. نو دا چې موږ باید چې سارا کې دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکي او د خلکو ته هدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، انتظامیه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده چې مثال ډاکټران یو عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیم او د میکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا نسناسي ته ورته د دې ناروغي پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوي چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاد شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوام کې د پکتیا ولایت د ګردي سیړی د اوسیدونکو د شکایت په کونړ کې د روغتیاي چارواکو لوري د ګوزندې ویبلې پیښې د ثبت او په لوګر کې د دو خواو ترمنځ د دشمنی د پایته رسیدو په اړه راپورونه لرو. خو اوس د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو د شخړې په باب د قرغیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ډیر شو ته پورته شوی دی. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ لچیت پرک واړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای پاتې دی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخوالی د 2020 کال د تاریخوالی پرتله هم خنړای دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسانو وژل او لکتر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لکتر لګه 9000 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوړه کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوی دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتي دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې څلور تنه ټپیان شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکو دراکي دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړې کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130 ډیر کسان له باتکین سیمه څخه تخلیه شوې دي. په پلازمینه بشکه کې او نورو خارونو کې بیا د جګړې زپل شو ته بشری مرستې او وینه راټولېږي. د سر صلیب نړیواله کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشری عواقبو په اړه اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا ولایت د ګردی چیری ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روغتیا پوهنی کار او کرنې په برخو کې لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د ناامنۍ له امله په چیر شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو پشان د ګردی چیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورسته یو لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو ورسته پاتې شوی او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپل ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت دی اپ دې منډې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوست ته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدرن میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه دی شو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرد سړی کې بخي د نشت پیسوب دی، نه لیسا لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسوب دي. نو موږ دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش د جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې دغه ټول موږ د غوښتنه ده چې مسؤلین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فرادې د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د غلس په الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وو.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړې کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړې ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړې ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړې شواک او وزي هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپی خو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته ویل
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې منګه د چافریال یا د موهید څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغه په تعقیب د غیبیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوی چې د غیبو پیخه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هله دا چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمور شاه
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالی ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د مشرانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنی په دوستۍ بدله شوه. د جرګې په وینا د دوړ خو په دې اټکلنه دښمنۍ کې یو لستنه وشل شوی او نور ډیر زیانونه اوښتي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کلی کې د دوو کورنیو ترمنځ اټکلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شي او په دوستۍ بدله او دواړو لور یو بل په غیږ کې ونیول. یاد دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده. د ښکېلو خوا واساسو د جرګې لغړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدې او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیر شوې دي. د دوړو جانب او استاذو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپل خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائمه او دائمه وګرځي. او نور زه د خپل کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزه په دې پات کې کېږي. او د جانب مقابل نه هم دا هله کوم
جانب مقابل نه هم دا خوښ کو چې باید په ټول عمر کې دا وسی پیخې برامن ته نکی. موږ خو ان شاء الله رحمان وزدان ته اټ کړه وګتیم لګولې دي ان شاء الله رحمان موږ له خو هیڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بیخې ان شاء الله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د وی قومي شورا دو تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپل خبرو کې له چارواکو او قومي مخورو وغوښتل چې دا ډول نورې دښمنۍ او قضیه هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپل پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سود او دښمنیو په ختمولو کې هڅه وکړي. د پوینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر، زغم او بخنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیان په صلح هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنیو کرکو او ترپکنیو لاس واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم یوزیه د سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمج د دغه دریم یوزیه په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي. دلته د امرستی والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکي، هغه خپل مهم کسانو ته کاټونه ورکي یا ورسره لاستي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروې وسی او راسی مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغه ته هم مشخصه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مې وجان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګا پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پورو چارواکو مخابراتي شبکې لمشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګا د استونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.